زما له خوا هم دومره و په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیشنری نن په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي، دا مهال په افغانستان کې چې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کمیشنری ویلي چې دوی تر ټولو اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی، ویل شوی چې د اګست د 16 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په دې برید کې چې وروستی مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی د تیر کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره کتلي و. له دې راپور سره سم چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی، د بن لادن زوی د 2020 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره لیدلی و. طالبانو په افغانستان کې خبريالانو د وضعیت په اړه د بې پولي خبريالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بې پولي خبريالانو ټولنې د جمعې پورس په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه 50 خبريالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقیف وروسته خوشې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې څه باندې 300 رسنیو د فعالیت درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په غبرګون کې وویل چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله یې د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلاید د رادیو د اتو وی پانو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې او هغه د نمونورو وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي، شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندو جوړولو ته دوام ورکړی. د دوی په خبره شمالي کوریا په عین حال کې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړی دی. او د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، په نور بسته د دې ونې خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم. اروپایی پارلمان داونه د افغان خزو د ورځو په نوم باندې د یو کانفرنس کوربه و. د کانفرنس د سه شنبه په ورځ پیل شو. دوه ورځنی کانفرنس و. روبرو تا میتوزولا د اروپایی پارلمان رئیسی په دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ باندې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو اړتیاوې په لومړیتوب کې ولري. هغې همدارنګ وویل چې د طالبانو له حکومت سره باید د نړیوالې ټولنې تعامل د ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلن پورې تړلی. د اروپا پارلمان ویلی دی چې د افغانستان د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه باندې بحث کوي. په دغه غونډه کې یو شمیر افغان میرمنو هم ګډون کړی و. سندرغاړي اریانا سعید دغلته یوه سندره مو ویله، خبرې یې وکړې. همدارنګه یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو لکه د ښځو د چارو پخوانی وزیر د سیما سمار، همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر، د افغان فلم رئیس سهرا کریمی او د میدان خار پخوانی خاروالی ظریفه غفاری هم په دغه کې برخه اخیستې وه. همدارنګه د بشري حقونو فعالې حوریه مصدق او ځینو نورو په دې غونډه کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه څرګندونې وکړې او ګڼو یې له اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت دې تر هغې په رسمیت نه پیژني تر څو پورې چې د ښځو حقونه نه ورکړي. په نور بس خبرونه کې په همدې کانفرنس د دې کانفرنس په پایلو او په افغانستان کې د ښځو په وضعیت باندې بحث کوو. را سره میلمانه دي فروزان داودزی چې د سیاسي او بشري حقونو فعاله ده. همدارنګه په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاذي انار کلی هنریار مر سره د دواړو مننه کو. لومړی به ل انار کلی پښتنه وکم. انار کلی تاسو څه فکر کوئ چې دغه ډول کانفرنس په مجموعي توګه د افغان خزو د حقونو په برخه کې او د وسنی وضعیت په برخه کې څه کولای شي؟ امکار می وای چې د انارکلی هنریار ټلیفون کته دی ل فروزان داوودزی بام دا پختو. اغلی داوودزی دی تاسو فکر باندې دغه کانفرنس د افغان خزو لپاره څه معنی لري او په داسې یو لوی پارلمان کې د افغان خزو د موضوع په اړه باندې بحث څه څه هیله مندی لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څومره د مخاطب ته سلامونه او ستاسو د تاریخ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حق پورته کول په هر سطح او سویې کې د وزید خپل تاثیرات لري، خو کله چې مونږ یو خبر هم اورو نو دقیقا دغه هغه خبرېدو صحیح ته منبع ته متوجه کیږو چې آیا دا منبع موثقه ده که نه ده. نو څومره چې منبع معتبره وي په هماغه اساس باندې تاثیر گذاری زیاتوي. نو دا چې نن ورځ د افغان ښځو لپاره په اروپایي پارلمان کې غږ پورته کیږي وزیر د خپل تاثیرات لري، اما د نتایجو پیسې کې څه نه شو ویلی. نتایج به هغه وخت مونږ قضاوت وکړو چې مونږ یو نتایج ترلاسه کړو. نو دې څه کې انشاءالله مونږ ته خوشبینې یو او هیله لرو چې دا غږ وکړل شي واقعي شکل باندې د افغان ښځو غږ وي. متاسفانه اکثرا بعض مسائل مونږ زیاته توقع د بیرون نه لرو، اما کومه مشکلات چې په داخل د مملکت کې دي هغې ته توجه نه کوو. په دې دلیل چې دغه فعلي وضعیت چې دی د افغانانو وضعیت دی او کوم وضعیت کې چې روان دي زیاترینې که متضرر دي یا جنګ د افغانستان کې او افغان ښځې ولي. نو په هغه اساس باندې متاسفانه کومه خوندو چې په دې کانفرنس کې البته د افغانو ښځو په نامه باندې اشتراک کړی و، دوی خپل هغه څیرې ولې چې په افغانستان کې دوی په خو بخښو کارونه وکړل او ښه امکانات درلوده، اما متاسفانه دوی افغان ښځو ته هېڅ لاسته راوړنه نه درلوده.
دا اوس دې موضوع ته براشو د مشترکینو په اړه باندې چې په دغه غونډه کې چا اشتراک وکړ، څومره د ښځو استازیتوب کوو او څومره دوی پوخا چې د دغه نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ورسره وو په بیلابیلو برخو کې ورته امکانات و څومره توانېدلی دي چې د ښځو حقونو ته رسیدګي وکړي، په ځانګړې توګه د هغه ښځو حقونو ته چې هڅې پذیره دي او په کلو او بانډو کې دي، څومره دوی ورته پام و څومره ورته توجه وه. په دې به وروسته غږیږو. له انارکلی هنریار نه به هم زه پوښتنه وکم. اول خو مننه کوو انارکلی جانې، کور دې ودان چې راسره یو ځای شوې. له تاسو به هم واورو چې دغه د اروپا په پارلمان کې چې کومه غونډه وشوه د افغان ښځو د ورځو پنوم باندې او یو شمیر افغان میرمنو هم پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو لپاره چې اوس واقعاً په ستونزمن وضعیت کې ژوند کوي څه لرلی شي؟
د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلامونه نیکې هیله تاسو ته، ډېرو قدرمنو همکارانو ته، د خپرونې ګډون کوونکو او ډېرو قدرمنو لیدونکو ته او بخښي اوریدونکو ته وړاندې کوم او خپل ګران هیوادوالو ته. واقعاً دغه کانفرنسونه چې په مختلفو هیوادونو د هغوی کوربه وي او دایریږي، دا یو مسله ښیي چې نړیوال اوس هم د ښځو حقونو ته د افغانستان ته پام لري او د دوی افغانستان د دوی د پام وړ یو هیواد ده چې باید هغه لاسته راوړنې چې موږ شل کالو کې درلود. بیا هم دې مسلې ته اشاره کوم چې شل کاله سمه ده چې ستونزې وي، مختلف ستونزې هم دی، خو خواته یې هغه لاسته راوړنې وي چې مونږ د هغې لاسته راوړنې په خاطر نړیوال د کنفرانسونو کوربه دي او د افغانانو غږ اوري او خپل نړیوال غږ پورته کوي. خو مخکې د دې نه چې هم نظام تغییر وکړي یا سقوط وکړي، مخکې د دې نه هم مونږ د ځینې ډېر نړیوال کنفرانسونو شاهدان وو. هغه ټول کنفرانسونه په یو هماغه خبره چې وایي په یخې ولیکئ د مار لاندې کېږدئ همداسې پاتې شو. هغه وخت غږونه د افغان یعنی
د افغانستان د نن نه باندې هغه افغانان چې د هیواد نه باندې ډیر غږ پورته شول او اعلامیه قطعنامه مختلف برنامه وي چې باید نړیوال دې ته پام وکړي موږ هغه لاسته راوړنی چې لږ هغه بدل لاسه ورنکو خو هغه هر څه چې وشول ټول یعنی موږ واپس راغلو یو صفر نقطې ته اوس هم دا یو امیدواری ده چې نړیوال اوس هم دې ته متوجه ده لیکن زمال نظر باید نړیوال په دې حق لا باید جدي برخورد وکړي اوس هم په افغانستان د افغانستان حکومت یا نظام وایو چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی یعنی افغانستان یو نظام نه لري یو نظامی حالت کې ده او دا ضرورت لري چې د دې په خاطر چې د مختلفو پیښو او مختلفو ستونزو مخنیوی وشي خوب خلک په ستونزو بله
وبخي دا راته وایي چې نړیواله ټولنه تاسو ویل چې په خام کانفرنسونه یې کړی دی افغان خزو پاړه په تیرو شلو کلونو کې واقعا ځینې پرمختګونه هم وو اوس په افغانستان کې طالبانو یو حکومت جوړ کړی دی سرپرست حکومت یې جوړ کړی دی او واقعا چې د خزو د حقونو په برخه کې یو لړ ستونزې شته دی چې موږ یې مشاهده کوو نړیواله ټولنه لکه مثلا راځي هم دغه دی اروپایي ټولنې یادونه بوکو د دوی سره دستي کم ابزار شته کم وسایل شته چې د هغه په مټ باندې د خزو د حقونو لپاره د نن په افغانستان کې کار وکړي
ډیره مننه طبعا کشل کاله مونږ وايي لاسته راوړنې لرو یوازې دغه لاسته راوړنې د افغانستان د خلکو په یعنی مربوط نه او د دې په خاطر چې شل کاله نړیوال مختلف مرستو کې او کله چې نړیوال افغانستان ته راغلل یو مسله دا و د خزو حقونه او د اقلیتونو او دیني لګکۍ او حقونه او چاغوس نړیوال نه کامل نه دي او په دې حق اصلا توجه نه لري خو بیا هم کدوی د بشري حقونو لاندې او عنوان نیسي او مسله ده لیکن افغانستان کې اوس جدي مسله د خزو حقونه دي او خاصا د دیني اول که دینی لگه که بیا غیر نورست قومی در جبنی مسائل دی اول دینی لگه که هم در افغانستان اصلی واقعیت در باید دیتا هم نړیوال توجه کی او په طالبان باندې فشار راوړي یوات د نړیوال کولای شي چې ترڅو چې اوس نړی یعنی افغانستان هم شل کاله مخکې افغانستان د کله چې مخکې طالبان په افغانستان کې افغانستان اوس نوې سیره لري د خزو حقونه دینی لګه کوي او د افغانستان د بشري حقونه په افغانستان کې د افغانستان یو واقعیت ده او دا واقعیت هیڅ کله طالبان نشي کولای د دې واقعیت نه مخ پټ کی یا دا واقعیت ونه ګوري او همداسې نړیوال هم د دې په خاطر کله چې دا حقایق ما د نظر ونه نیول شي افغانستان کې نسوله وی او افغانستان به ډیر بد حالت تجربه کی د دې په خاطر کله چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري بیل شکه افغانستان خود اقتصادي لحاظ نه خود کفانه ده همداسې په شل کالو کې لږ لږ خود کفایي طرف تلل چې بیا هم نظام سقوط وکړو اوس د دوی څرنګه چې شل کاله دوی ملاتړ وکړو او افغانستان ته افغانستان کې د افغانستان د خلکو په زحمت د دوی په مرستې د دوی په ملاتړ افغانستان یو ځای ته ورسید اوس هم دوی د دې توان لري او کولای شي چې افغانستان سره صادقانه لاړ شي څه چې هغه معیارونه نړیوال معیارونه دي او هغه معیارونه په اساس باید د افغانستان نظام په رسمیت وپیژندل شي هغه شرایط باندې وپیژندل شي چې دوی باید د ښځو حقونه دي د ښځو حق یو دانه ده چې اعلان وشي چې اول خو خوانځي تور تړلې دي او طالبان یې لیدي چې نوروز نوروز تبا یعنی نوای کال شمسی نوای کال نوروز تبا خوانځي به پایل شي د انجونې خوانځي به پایل شي یوازې ښځو ته یعنی سامده چې تعلیم اولی اساسي حق ده چې د تعلیم لپاره نه د یو ټولنې وګړي پرمختګ کوي څه خزي د سناری نه دي خو هغه ابتدایي ګام د غاول خښته ده خو هغې نه وروسته عالي تحصیلات دي یعنې یو ښځه کولی شي په هره بخش کې فعال اوسي د ښځې حقونه په مختلفو بخشونو کې دي یو دا نه ده چې مونږ وایو د دې په خاطر چې نړیوال ته خپل اعتماد لوړ کړو وایي چې مکتبونه خلاصوو نړیوال باید په ټول هغه مسایلو باندې چې د افغانستان کې بشري حقوقو د چتر لاندې راځي د خځو د دینی لګښتو او د افغانستان د هر وګړو هغه کې په اساسي شرایط او په تضمین مونږ مخکې هم چې د سولې پروسه وه همیشه مو حق پورته کولو چې باید کله چې سولې پروسه او نتیجې ته رسیږي باید قوي تضمین او ضمانت وي، یوازې نه چې په یو کاغذ ولیکل شي او څه موقتي وي او هر څه کله چې حاصل شي بیا هم ښځې په هغه حالت کې وي چې څه چې یعنی شل کاله یا مخکې د طالبانو په دوران کې و. اوس باید اوس هم کوم چې شاید ځینې شایان له لاسه لاړ دي لیکن بیا هم وخت شته.
مننه کوو اغلی داودزی، تاسو نه بزدا واورم چې طالبان ظاهرا وای چې موږ د ښځو حقونه ورکو ورکړیم دي، د اسلام او همدارنګه د افغاني اناناتو په چوکاټ کې چې کوم حقونه لري، زده کړو اجازه دوی وای چې ورکو، د کار اجازه ورکو. تاسو راته وسوای چې د ښځو سنې وضعیت او د طالبانو دغه ټینګار چې دوی وای ښځو ته حقونه ورکړي او ورکوي څومره سره یو بل سره توپیر لري؟
که مونږ چیرې مقایسه په سو تلاشو څنګه چې انار کلی خور ویلا، اول خدا چې مونږ ټول فوکس په دې فقط شلو کلو باندې زما په نظر دا سمه نه ده، ځکه افغانستان ډیره توره دوره او یا هم لسیزه ولا مخکې د غینا هم افغان ښځو ډیر لاسته راوړنې درلودلې، تحصیلي برخه کې، تعلیمي برخه کې او اکثریت ساحو کې چې دغه جملې نه فرزند مونږ میرمن ټولنه یادولی شو چې ډېر یو ښه ارګان و د ښځو دپاره ښه خدمات درلوده، اما یو لسیزه کله نظام ړنګ شو هغه وضعیت و چې دغه مسایل ټول د منځه لاړل. بیا دې شلو کلو کې بېرته په دې باندې یو څه کار راشروع شو او یو څه لاسته راوړنې درلودلې، مګر هغه لاسته راوړنې د توقع په اساس باندې ډېرې زیاتې کمې وې. البته کومه امکانات چې افغانستان ته په هغه وخت کې ورکړل شو او کومه توقع چې هغه وخت کې افغانان درلودله چې باید ښځې کی په اندازه ونه شو، مونږ او تاسو شایدان یې ستاسو فرزند تاوتریخواله زیات شو، د ښځو د تعلیم په کچه کې ډېر کارونه شو، تعلیمي برخو کې اکثریت ساحو کې د ښځو حضور ډېر زیات سمبولیکو. نو نن ورځ که د هغې په مقایسه باندې راشو او دا وایي چې افغانې ښځې په کوم وضعیت کې دي، دا وضعیې ده چې کله نظام تغییر وکړه تر ننه پورې افغانو ښځو په مخه بعض مشکلات شته دي، چې د هغې جملې نه اولین حق د ښځې چې اسلام کړی دی تعلیم او تحصیل دی چې مکتب تدل شوي دي. اسلامی امارات همیشه د دې ادعا کوي چې موږ ښځو ته اسلامي حقوق ورکو، موږ کاملا په دې موضوع کې ورسره موافق یو، په دې دلیل باندې چې کوم حقوق چې اسلام ښځو ورکړي هیڅ بل دین نه دی ورکړي. اما مهمه خبره دا ده چې آیا هماغه اسلامي حقوق چې اسلام ښځو ورکړي دي که هغه کې څه تغییرات باندې؟ دې موضوع باندې موږ کله چې د بحثونه په دوحه کې مجالس روانو په مسکو کې هم زموږ تاکید ډېر زیات باندې و چې دا موضوع باید واضح شي، مګر متاسفانه چې په ماغه دوره کې د ښځو حضور ډیر زیات سمبولیکو، فقط څو نمایشي خوندې به تللې، هلته به یې خبرې کولې او هغوی به فقط هغه خپل ذهنیت ویله، ادې اقل د دې توانایي نه درلودله چې د هغوی سره یو بحث وکړي او ورته ووایي چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوئ په کوم چوکاټ کې. تر هغه وخته پورې چې نظام ړنګ شو او نن ورځ موږ او تاسو وینو، نن ورځ هم عین موضوع ده تقریبا. طالبانو سره کله چې مونږ ز خپل فیلان هم ترنګ چې تاسو هم په جریان کې سی په کابل کې حضور لرم، او مونږ همیشه د دې توقع باید نو نه لرو چې نړۍ دې مونږ ته هر سره جوړ کی، ځکه دا ملک زمونږ ملک دی، دا د افغانانو ملک دی او دلته مونږ اوسېږو. کومه تاریخي خوږی مشکلات چې راځي هغه سره مونږ مقابل کیږو، نو په هغه اساس باندې باید مونږ هم یو لاسته راوړنه ولرو، یو فعالیت ولرو. نو ځکه کومه مجلس چې مونږ د طالبانو سره درلودل یا لرو یا کومه برنامه باندې چې کار کوو تروسه مونږه منفي جواب نه دی اخیسته. دا غوی ادام داده چې اسلامي امارات ښځو ته اسلامي حقوق ورکي او اسلامي حقوقو کې ښځو د تعلیم حق لري،
خو عملاً فروزان
اقتصادي موضوع حق لري. همدغه موضوع تر ازم
عملاً داسې نخ کاری چې دغه مثلا ښځې دفترونو ته نزي، مکتبونه تړلي، دغه پرونم وضاحت نه و چې پانتونونه پرانستي دي، د طالبانو د عالي تحصیلاتو وزارت حتی ځان ته دغومره زحمت نه ورکړي کړی چې د خزو ګډون په ټولګیو کې یو څه تشریح کی یو څه واضحه کی چې وو د غنجونی برازي دغه په دغه ترتیب برازي په دغه طریقه برازي پرونی ټول ورځ ویاندویان هم په دې اړه باندې څنول یعنی د خزو مسائل ورته یو ډول داسي مسائل ښکاری چې ترسو پوری خوندکیږي باید دوی هڅو کی چې هغه مسائل کمرزخت
وکړي. خبر ته زر اعظم
مهرباني
ام دی خبر ته زر اعظم چې دوی فعلا دغه موضوع وایي چې مونږ خزو ته حقونه ورکو اما کومه مجالس چې دایریږي هغه مجالس کې دغه موضوع باید واضح شي چې دوی دغه څه چې وایي دغه عمل کې باید دوی راولي. دا سمه ده چې تر اوسه پورې طالبانو هیڅ سزه نه ده منفقه کړې که زه میاشت کې ما څلور وارې ځي خپل عزیزګان امضا کوي اما دغه پروسه په منظم شکل نه ده روانه. دا قابل د قبول نه ده. بلان زمونږ توقع دا ده دغه پروسه که نړیوال مونږ سره همکاري کوي نو دغه برخه کې باید همکار اوسي څو دغه پروسه په عملي شکل باندې څرنګه چې دوی کدبي وایي هغه عمل صحیح تر شي نو په هغه اساس باندې بیا مونږ کولای شو لاسته راوړنې ولرو. دویمه موضوع مهمه خبره دا ده چې کومه ښځې د افغانو ښځو په استازیتوب باندې خبرې کوي کار کوي د هغوی باید ملي منافع ډېر زیات قوي توقع نسبت شخصي منافعو ته. اما متاسفانه چې اکثرا مونږ مجالس کې متوجه کیږو چې هغه کسان نمایندګي د افغانو ښځو کوي چې هغوی په تاریخ کې ډېر البته په دغه شلو کلو کې ډېره یوه توره دوره تېره کړه نه یوازې چې ښځو ته خدمات ونه کړل هغوی مطلق د پروژو دپاره
مننه همدا بل انارکلي نه وپوښتو
خپل شخصي مسایل ته
مننه مننه کوو. انارکلي هنریار مخکې هم اغلی فروزنده خبره وکړله او سیم وکړله چې یو شمیر مېرمنې چې په تیرو څو کلونو کې په دې باندې مادي ماموریتو په دې برخه کې پروژې اخستې له نړیوالې ټولنې له اروپایي ټولنې له ګڼو نورو ادارو نه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د اساسي کېدو لپاره د بنسټیز کېدو لپاره یعنی هادینه کېدو لپاره کار وکړي هغه که په بشري حقونو په برخه کې وي هغه که مثلا د سیاسي اشتراک په برخه کې وي څو نمونه و چې هغه ښکته پورته کېدل تر اخره پورې او اوس هم هغه څو نمونه دي چې بهر فعالیتونه کوي. دوی وایي چې دغه ښځې په خپل هغه وخت کې هغه واک چې ورسره و هغه اختیارات چې ورسره و په سمه توګه باندې ونه کارول شول زیاتره یې ضایع شول زیاتره یې په شخصي او خصوصي او سمتي او په داسې لارو چارو باندې ولګول شول. دغه اوس چې د اروپایي پارلمان غونډه ده ایا تاسو دا ویره نه محسوسوئ چې بیا به څو تنه وتوانېږي چې د ځان په نفه باندې د دغه نړیوال ملاتړ نه ګټه واخلي او د افغان ښځو پر ژوند به کوم تصویر اغیز ونه لري؟
مننه. په یو ټولنه کې ښځې او نارینه د ټولنې اساسي برخه ده. دا واضح خبره ده. په افغانستان کې هم شلو کلونو کې ښځې نارینه دواړه رول درلود په مختلفو عرصو کې. اول زر اعظم نړیوالو مرستو ته هغه پروژو ته طبعا نړیوال مرستې چې افغانستان ته وشولې که دا مرستې کوم بل هیواد سره کېده یعنی افغانستان چې د جغرافیایي لحاظ نه هم ډېر لوړ هیواد د ډېر لوی هیواد نه ده لیکن هغه بنن یو اروپایي هیواد و خو هغه مرستې چې افغانستان سره وشوې زه ډېر په چون خبرونه د دې په هکله نه ده ډېر عمیق نه سم خو لیکن هغه مرستې څه د نړیوالو له لارې نه یعنې هغه نړیوال مشاورین یا د دوی کارپوهان چې راتلل په افغانستان کې کار کول ډېر جګ جګ معاشونه یې اخیستل او تلل او هغه پروژې چې افغانستان ته راغلل دغه پروژې کې هم فساد و یعنی ټول پروژې په سم توګه په افغانستان کې فعالیت ونه کړي یعنی ځینې کسان و شاید ډېر ښې پروژې تطبیق کړي دي خو فساد هم په دې کې و د دې په خاطر یعنی هغه توقع چې په شل کلونو کې و زه دغه خبره تاییدوم هغه لاسته راوړنې چې موږ مای درلود هغه نه درلود لیکن بیا هم یو سمو درلود چې هغې لپاره اوس خاک پورته کوو خو په دې کې یوازې ښځې نه موږ همیشه یو مسله ده چې طبعا په دغه نړیوال کنفرانسونو کې د ښځو ونډه باید د مختلفو ساحو نه د خپل افغانستان نه همې څوک چې اوس په افغانستان کې دي هغه ښځې چې په دغه د نظام د سقوط نه وروسته افغانستان نه تللي دي باندې د هغوی حق هم ده او هغه افغانان چې ډېر مخکې افغانستان نه لاړ دي څنګه چې موږ پوهیږو د افغانستان نظام د افغانستان یو هیواد د چې هر شل کال وروسته هر 15 کال وروسته غیر د شاهي نظام نه وروسته بیا غیر وروسته نظام بدلونیږي، ستونزې پیدا کیږي، خلک ډیر مهاجریږي. موږ همیشه باید نړیوال دیتا احمدګی ولري چې هر شل کال یا 15 کال وروسته یو سیل د مهاجرین نور هیوادونو ته ځي، نظام له منځه ځي، اردو له منځه ځي. دا څو واره چې د افغانستان اردو او یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه بالکل صفر کیږي، دا یو ډېر افغانستان د هیواد لپاره یو هغه خبره ده. خو لیکن په دې کې یوازې ښځې موږ باید دواړو ته اشاره وکړو چې زه بیا هم دې باندې تاکید کوم چې دا باید خپل نړیوال که داسې کار کوي خو دا غلطه کار ده. دوی باید هر څه چې د افغانستان لپاره کوي، د افغانستان د واقعیتونو د لیدو څه چې په افغانستان کې واقعیت ده، او څرنګه چې موږ د اصولو د غونډې شاهدانو د هغې په هغې کې د افغانستان نه هغه ښځې چې په افغانستان کې دي اوس موجود دي ګډون درلود، او اوس هم زموږ توقع ده چې هر نړیوال کنفرانس چې کېږي باید ښځې او نارینه یوازې دا نه چې موږ په هغې کې هم په دغه کنفرانسونو کې شاهد یو چې باید موږ دواړو باندې اشاره ولرو که نړیوال پروژې د ښځې نه ډېرې جګې پروژې نارینه چې هغو امکانات دي هغه ډېر واخیستل، او که د فساد مسله وه په دې کې اداري او مالي فساد وه، یعنی په دې کې د ښځو نه نارینه ډېره جګه وه هغه ونډه یې درلود. ښاغلی داودزی خبرې تاییدوم چې زموږ مسؤلیت ښایي د افغانستان په مقابل کې څه ده چې مونږ همیشه، لیکن اوس د نړۍ یو واقعیت دا ده چې نړۍ ټول یو هغه باندې بدل شوه، یو ځای باندې، د دې په خاطر تر څو چې د افغانستان نظام موجود نظام د ښځو د بشري حقونه ونه مني او د په عمل کې تطبیق نه کړي د نړیوالو رسمیت پیژندل باید ونه شي.
فروزان داودزی له تاسو به واورو، تاسو مراته خپلې خبرې راټولې کړي. تاسو وویل چې د افغانستان لننه باید کار وشي، او همدارنګ خپل افغانان چې انارکلی هنریار هم درسره تایید کړه، خپل افغانان باید لاس په کار شي. دا راته ووایه چې د نړیوالو د ملاتړ سربیره خپل افغانان سړی او ښځې به ووایو، ځکه د ښځو موضوع یوازې په ښځو پورې اړتیا تړلې نه ده، بلکې هغه سړی چې واقعا د خپلو خویندو میاندو حقونو ته ژمن دي، له هغوی نه هم توقع کیږي چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي، خپل خبرې پورته کړي چې ښځې باید ښوونځیو ته لاړې شي. مثلا یو پلار باید لږ تر لږه دا جرأت ولري چې د خپلو لوڼو لپاره د ښوونځي غوښتنه وکړلی شي. زه غواړم له تاسو او واورم چې څه کولای شي خپل افغانان په دې برخه کې چې خپل حقونه ترلاسه کړي. دوه دقیقې وخت لرو، مهرباني وکړئ.
لومړی قدم خو که چیرې یو مملکت کې یو قوي ملت دی په هغه باندې تغییر د نظام اول نه راځي که هم بیا تاثیر نه کوي. نن ورځ موږ بیا هم په ټولو افغانانو باندې که هغه خارج کې دي که داخل کې دي که هر چیرې دي، غږ همدا دی چې باید یو متحد افغانستان دپاره غږ پورته کړو. زموږ غږ باید د افغانستان دپاره د پروسو په شکل، نه د پروژو په شکل. او زموږ هدف یوازې دا نه دی چې نن ورځ موږ وایو چې فقط موږ د امارت اسلامي نه د ښځو حقوق غواړو چې هغوی مکتبونه د ښځو پر مخ باندې خلاص کړي. سمه ده، دا زموږ اولینه غوښتنه ده، اما زموږ غوښتنه داری چې افغانستان فعلي حکومت، فعلي نظام، موږ د په اساس دې چې ملت یستو، موږ ته هر نظام کې چې هغه کې د بشر حقوق حفظي موږ ته قابل د قبول دی، اما موږ په کې د ښځو حقوق غواړو او د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې غواړو. څنګه چې شروع کړل چې بهترین حقوق یوې ښځو ته اسلام ورکړي دي، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په ټول برخه د مملکت کې د ښځو حقوق باید حفظي او د تیرو شلو کالو په شکل باندې سمبولیک وي، یو واقعي حقوقي او څو ښځې وکړلی شي په واقعي شکل باندې خپل غږ پورته کړي. او څرنګه چې تاسو په شروع د خبرو کې ویلي، یوازې باید د یوې حلقې غږ نه وي، د هغو ښځو حقوق چې هغوی په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ځکه افغانستان مختص په دې دوه درې ښارو او په دې څلور پنځه کسانو باندې نه دی چې متاسفانه دغه ساحو ته دغه شلو کالو کې خدمات نه دي شوي. موږ تلاش همدا دی چې کومه برنامه چې موږ لرو، کومه طرحې چې لرو او کومه توقع چې موږ د امارت اسلامي نه لرو او د نړۍ نه لرو، چې باید دغه کې موږ سره همکار اوسي
دا د موږ د سزه حق باید په واقعي شکل باندې لاسته راوړو، نه سمبولیک شکل، او د ټول افغانانو د حق با عزت سزه باندې چې واقعا د افغانستان کې متضرر وي، زیاتره د هغې په کلو بندو کې دي، د تعلیم، د تحصیل، د صحي مسایل نه کاملا بې برخې پاتې شوي دي. نو د هغوی غږ غواړو چې پورته کړو، او غواړو چې د هغوی حقوق ترلاسه کړو. نو دې ځکه څرنګه چې زموږ خوندو په بیرون کې هم غږ پورته کړي، باید همدغه موضوع باندې تاکید وشي او همدې موضوع ته موږ کار وکړو.
ډیره زیاته مننه فروزان داوودزی له تاسو نه چې د سیاسي او بشري حقوقو یو فعال ول کابل نو همدارنګه انارکلی هنریار د افغانستان د ولسی جرګې په خانی استازي او همدارنګه سیاسي او اجتماعي فعال له دواړو اغلو او درنونو